ډیر زیاته مننه کوم د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر او دوام کوي. قدرمن اوریدونکو د خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ راډیو په نننۍ غاڼه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال له خولې واوري چې منظومه لیکنه کومې ځانګړتیاوې لري او څنګه لیکل کیږي.
په منظومه کې باید د یو ملت هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره د چین په ګډون د هر هیواد هڅې مهمې دي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرچکی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره د بشري حقوقو په یو شمیر قضیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله غواړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې میاشتې تر درېیمې پورې تمدید کړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د پراخو مالي بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. سیما سمر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان په قضیو کې د دې محکمې مداخله کولای شي د خلکو رنځ را کم کړي.
ما طرفدار مداخله محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان هستیم.
موږ د افغانستان په قضیو کې د نړیوالو جرمونو د محکمې د مداخله طرفدار یو. البته دا محکمه له 2003 کال راوروسته قضیه څېړي، خو کنوري قضیه هم څېړي. دا به د خلکو درد او رنج را کم کړي.
کاهش میته.
میرمن سمر د سولې لپاره د افغانستان د دولت هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید په دې بهیر کې د جګړې قربانیان او ښځې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سکل له 1.2 میلیون زیات ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي. د دې وزارت د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر میوند احمدزی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې 8.1 میلیون نور ماشومان به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې واکسین شي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې ښایي د هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، بادغیس او سرپل ولایتونو ماشومان د هغو محدودیتونو له کبله چې وسلوالو مخالفینو رامنځته کړي دي له واکسین څخه بې برخې شي. د پولیو واکسین کمپاین د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې پیل شو چې له نویو زیږیدلو ماشومانو نیولې تر 15 کلونو پورې به واکسین شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر درېیمې تمدید کړه. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونځیو درسي نصاب به د تعلیمي کال تر پایه تش پورې بشپړ شي. د افغانستان د دولتي او خصوصي ښوونځیو د اوړي رخصتۍ د زمري پر 10مه پای ته ورسېدې او ټاکل شوې وه چې د زمري پر 14مه درسونه رسما پیل شي، خو دا رخصتۍ د لوی اختر تر پایه پورې وغځول شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اثارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه وه. ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکي او بې ثباته کوونکي چلند ته بدلون ورکوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې شي، او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحد ایالات د ایران پر وړاندې د سخت دریز په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی. یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي. ران پاول د اګست په شپږمه د روسیې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې له غړو سره لیدو وروسته خبریالانو ته وویل روسیې ته د ده هدف دا دی چې روسیه ته له سفر څخه د ده هدف دا دی چې د تفاهم پرانیستي کرښې غواړي. دا په دې معنا نه ده، د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه ده چې ترمنځ اختلاف نشته، خو دی وایي چې بحثونه خورا مهم دي او ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. د تاجکستان او ازبکستان د اړیکو د ښه کولو په نیت د دوشنبه او بخارا ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شوې دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان د هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه د دوشنبه په ورځ د اګست په شپږمه د دې هیواد له پلازمېنې څخه د ازبکستان بخارا ښار ته والوته. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دو ښارونو ترمنځ مستقیمه الوتنه کیږي. له کلونو اختلافونو وروسته ازبکستان او تاجکستان د 2018 کال په اپریل میاشت کې موافقه وکړه چې د دوشنبه او تاشکند ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شي. د منځنۍ آسیا د دې هیوادونو چارواکي وایي ډیر ژر به د نورو ښارونو ترمنځ الوتنې هم زیاتې شي. زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا دی لنډه خبري برخه پیلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلی وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کولی شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو د وسلوالو طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي، خو وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر هیواد هڅې مهمې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکای ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یوه راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوي چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یوه پاکستاني چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 18 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که داسې لیدنه سوی وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
افغانستان، چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړي هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري. که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي، د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي. امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی، خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دي رد کړي او ویلي دي چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلي وو. د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو 3 میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوه لیدنې سوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله هم د دوشنبه پر ورځ د کابینه په غونډه کې ومنله چې کابل له دغو لیدنو خبر و. د ښاغلي عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح سوی دی او تر هغه ډیر څه نسته. اجرایی رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دښمن بلل کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي د افغان هوایی ځواک د ظرفیت د لوړېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې د هوایی عملیاتو مرستیال د کندهار په هوایي ډګر کې د افغان پیلوټانو د فراغت غونډې ته وویل چې افغان پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو له سپارلو سره سم دوی اوس د جګړې په لیکو کې مهمې دندې ترسره کوي. صدق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
له درو میاشتنوی پوځي زده کړو وروسته په جنوب کې د نړیوال ځواکونو له لوري د بلیک هاک هلیکوپټرو روزل سوي نه پیلوټان او وطن شویشتونکي تازه د جګړې کرښو ته ستنیږي. د افغان هوایي ځواک تازه روزل سوي پیلوټان وایي د دوی د ماموریت عمده برخه به په جنوب کې د افغان ځمکنیو ځواکونو پر هوایي ملاتړ وټولوي. رفیع الله او احمد ګل د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي پیلوټان
دا مونږ ته ډېر په درد خوري او ډېره مرسته کوي او مونږ هم دینا کولی شو چې د نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مونږ هغوی سره مرسته وکړو.
به خاطر پیشرفت تمام پیلوتایی که امروز فارغ شدن راستی کمک به اندازه نهایت کرده و سطح پروازهای ما را چون در اراضی افغانستان بلد نبودیم به سطح عالی حالا میتوانیم در اراضی افغانستان نیز پرواز کنیم.
پاینی وخت کې په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مرستیال ډګروال کریستوفر وای افغان هوایي ځواکونه تپانېدلي چې په تیرو څو میاشتو کې د جګړې پر مهال د بلیک هاک هلیکوپټرو په مرسته سلګونه پوځیان د جګړې کرښو ته ولېږدوي او د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه اکمالاتي پروازونه ترسره کړي. د کریستوفر په خبره د افغان هوایي ځواکونو فعالیتونه زیات شوي او اغېز د جګړې په لیکو کې زیاتېدونکی دی. د یو افغان هوایي ځواکونو ته د حالاتو سره سم روزنه ورکول شوې ده او دوی توانېدلي چې په جنوبي افزه کې د افغان پوځیانو د انتقال په برخه کې وسو پروازونه او د یو شپېته زر فونډ په اندازه اکمالات ترسره کړي. د افغان هوایي ځواکونو شمیر چې څومره زیاتېږي همره مسؤلیتونه او اغېز هم ډېریږي.
او اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د چک جمهوریت یو شمیر رسنیو د هغو درو چکی سرتیرو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې وژل سول. له دغو رسنیو څخه راډیو پراګ هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویاند له قوله یې لیکلي چې دا سرتیری په نظامي تشریفاتو سره خاورو ته سپارل کیږي. ټاکل شوی د دغو سرتیرو مړي د چهارشنبې په ورځ چک جمهوریت ته ورسیږي او په مراسمو کې به چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د چک د ولسمشر میلوش زیمان په ګډون نور نظامي او ملکي لوړپوړي چارواکي هم ګډون کوي. د چک جمهوریت دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرستی یانا زخمایستروا ازادي راډیو ته وویل چې د چک جمهوریت بیرغونه به نیمه ځوړند وي. د یکشنبې په ورځ د اگست میاشتې په 15 نیټه درې چکی سرتیری په پروان ولایت کې افغان سرتیرو سره یو ځای د غزمی پر مهال پلی روان و چې قربان دي ځان مرګي برید وسو. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 280 نظامی پرسونل لري. آسیا ټایمز خبرونې د افغانستان د سولې بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې خبرې د طالب سختدریځو سره د مذاکراتو د پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل سوي. مقاله وایي که څه هم طالبان د افغانستان په ستونزمنه مځکه یعنی غرو او رودو کې په جګړو روږدي، خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړې وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت سوي. مقاله وایي طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې، د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ سو او خلکو ته د روغتیايي خدماتو او ښوونې په ګډون اساسي خدمات قطع سول. د مقالې په وینا د 2013 کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډیر بدل دی او له ورځني تاوتریخوالي سره سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نسته. مقاله وایي په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافاتو د افغانستان ولس رغونې هڅې تتې کړي او د حکومت واک یې کمزوری کړی دی. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزي حکومتونه په خپلو پلانونو کې په بشپړه توګه نه دي بریالي سوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ او د هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنمو په یوشمیر هنري او ادبي مسایل راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل کندهار د ټول افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړي
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د ټول افغان د تقویې او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک.
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی او هلته مو له کفایت خیالي نورستاني سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تھا ہم شپیلے گولا او دد غزائی د تقدس او پاکوالی دعوائی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي.
او په ورخمین خیال کې به د کاکاو زرینی منظومې د اوم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خود پتیخته، ته دې ورکشي قوم، دې ورک وطن، دې ورکشه.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شو چې لومړي نه کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته د ورسپانې مقام خپل کړ. نو ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورسپانه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلې. له امان افغان وروسته افغان ورسپانه په 1299 او ابلاغ ورسپانه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان نیز یو ورځپاڼې خپرې شوې. طول افغان د مولوی سالم محمد هوتک لخوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي لخوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتل شوه چې په دریو پړاوونو کې دې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرحه شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټر او دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
ټولې افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبر شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبي نیولی تر اوسه ګڼ مسؤل مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
ټولې افغان جریده په 1400 مریز کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامدار توګه خبريږي. په لومړي سر کې ټولې افغان د جریده ورسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې پرنګا باندې پونی کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریه چاري په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لوري مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د ټولې افغان ونیزي د سلیم کلیزي د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې وویل چې دا مهال ټولې افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې مستانه د شکېدو په فاروانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دوک کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د ټولې افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې ټولې افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د ټولې افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعیا د ټولې افغان د تخلیه او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداده او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځو په اندازه کار کوي.
ټولې افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبي لخوا په پښتو واړول سوه. ټولې افغان ونیزه دا مهال هر اونۍ 1500 ګڼې چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډېر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېرې د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو ګڼې اساطیري حماسي به ووینو. د یونان له ګلګمش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوي نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم له ګڼو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریری ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو، د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو، او منظومه څه ډول ولیکو، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج.
استاد، په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې پخوا دغه ډول اسطوري منظومې شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوي منظومې نه لرو، او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي، اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې، او یا هم عمدن د دې لپاره چې ګواکې غیر اسلامي متونو دغه منظومې او کیسې نمات سولی دي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومې کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو، او مثلا د
ادم خان
د تلخانۍ، او داسې نورې کیسې ځینو شاعرانو، ځینې ولسي شاعرانو، او حتی ځینو باسواده شاعرانو منظومی کړي دي چې ګڼې بیلګې شته. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري، او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په دې پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خامار ده چې هغه دغه ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوج ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنری ارزښتونه یو مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په باندې، او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې مونږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده، او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی مونږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. لغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو، او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیری ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډیر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره مونږ خپلې تاریخي پیښې، لوی اساطیری تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم
دې ته مخه کړي او یو یو لرغونی اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی. مزه امیدواره یم چې دغه
زما پوښتنه مثال هم دلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغې برخې ته کار وشي؟
یو خو د منظومې متن محتوا ده. محتوا اول باید داستاني جوړښت ډېر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیخو زمانه، د پیخو مکان او د پیخ ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. له محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا روډي سیند شروع کیږي. د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او رامائن مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایي منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې دپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري. دا د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو دپاره باید دغه وي. اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنا چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شیان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړئ. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی تجربه.
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلای شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده. د څو اړخونو نه، اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډېره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې. داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډېره ساده او مخامخ هم نه وي باید، ځکه چې هغه بیر شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی، که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډېره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا له ورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډېر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کک او زرینه کې زما یو ډېر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات تو تا گوته نیوله ده. او زده و سرمانم چی د په نظر کې یو شمېر بدلونه ورته پیدا شوی وای، او هغه د زړې زمانې تصویرونه تداعي کولای دا به بهتره وای. او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي، د صحنې تر شا څه پیښیږي. په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری شاعر داسې دی لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي، نو تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشي هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
اوسې پښتنې په توګه څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومه کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومه، د داستان فن دی. موږ باید محتوایي غوټه ایجاد کړو او بیا یوه غوټه پرانیزو، او د غوټو د پرانیستلو په مرسته لوستونکی په ډېره تلوسه د داستان اوج ته ورسوو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې یا په رومان کې چې کوم پیښیږي، البته د لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی. مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا
کوي. کفایت خیالی نورستانی هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولې شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار. کفایت خیالی نورستانی زمانم ده، زه پنجاب لاهور او گجرانوالہ پادشاہم په خبر کم، او تقریبا د 12 کال کې چې ما شاعری کې قدم اخیسته. ټول ناول د محبت چې کوم دوران انسان باندې راځي داغه په داغه کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړ. نو واغې نه بعد بیا وخت لري دو سره داسې د معاشره په موضوع کې یاد کوم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری داوا ما
سلام مل شو چې په شعر ته و هڅولې.
داسې یو داغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم، نو الته یو جنې زما ډېر خوښ شو. هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش او یک طرفه، نو دې وجنه ما خپل د محبت
خوخې د لستا خوخې د مطلب
زما خوخو خاموش محبت او یک طرفه محبت، چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډېر جګو او زه مسافر، نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره هغه باندې شو کول. نو دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل، هغه د فیسبوک
لاره یا په مسافرې مطلب ته پاکستان کې وي مطلب
او پاکستان کې ما ټول عمر تیر کړ د لاهور گجرانوالہ، نو دغه وجنه ما اردو شاعری کې اول قدم واخیست. هغه نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان درالم دا 2-3 کال، نو ما بیا دلته پښتو شاعری شروع کړه. پښتو داستانونه چې ما ولیکل، نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیات په موضوع کې
کله اغه جنې تلی دلې یي خبرې در سره کړې وي.
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم، نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل، نو بس عمدغه سي زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې زه اگر کول شم نو اغه سره یو وعده وکم، او اغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې اوخکم چې د خپل اختیار کې نه دی زړم، نو زما زړه چې دی په پاغه باندې وره.
بل اخرت څه وشو په دې مینا کې دی؟
ما چې څنګه
تاسو ویل هغه سوچ دین او ډیر غاټو دویم دا چې زه یو مسافروم تاغه اثر نه ډیر لاندې کوم دغه وجه نه چې دین او بیا هغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې هغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل
هغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې
هغه خو ډیر عزت کول خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې دې شاغه زما سره محبت او کې دې شي عزت هغه به حیثیت یو استاد کول خو ما ډیر چې دینو داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشارو کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخور کول
هغه شیر چې تا د هغه توصیف کی ویلې یا په محبت کې ویلې هغه ته ویلې شي
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعري دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویلې دي هغه وجنه چې دین هغه شاعري کړ د اردو کې ما ته یاد دی هغه ویلې شي
مېرمن
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہے دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا
تو پختو کے لیے کم شیر ویلے دے داغد پارا اگر چوس خدا گئی نراغلے
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملا شی خو بیا ما پختو کې چې بازي لیکلم دي نو فلال چې زما ذهن کې دی هغه یو د عمر می تمام شو ډیر زر نوم می بدنام شو ډیر زر زړه می چې ستا خواله درشم خو پلار کې ما خام شو ډیر زر
څومره شعرونه بدی لیکلي تقریبا په څو ژبو کې ته کولای چې شاعري وو
زه الحمدلله کم ژبم چې مکمل پويګه ما هغه ژبه باندې زه مکمل شاعري کولای شم چون کې اوس درې څلور ژبه باندې خو مکمل مهارت لرم یو زما خپل مادری ژبه نورستاني بل اردو او پنجابي او بل پختو نو زکه دغه درې څلور ژبه باندې چې ما ته څوک کم موضوع راکې الحمدلله زه خو وزن سره هغه شاعري لیکلی شم او دا د جزا خپل فیسبوکونو کې او پرنټ میډیا یعنی کتابونو کې او مجلو کې کلم ما ور کړی دی الحمدلله نو مصنفینو ما ته چې دینو هغه ته لایک هم را کړی دی او زما چې دینو مضامین شیا کړی دي
تقریبا ټول به څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستاني کې د څه لیکلي دي او همدارنګه پښتو کې
ما شخصیت بارہ کے دو ادرے شیرون لکڑ لگا سناتور صاحب شو زما عبد اللطیف نوزا تیار والد محترم حافظ عبد القیوم شو دیو دا پارا ما لکھ لیں دے او نور عشقی شیرون ما پختو کی بےخی لگ لکھ لیں دے زگ چی داس موقع نہ دے ملا شو یا زب پختو فلم جوڑ کم او زما دل تا محبتم چی کم شو یا پنورستان کی شو دے یا چی دین والتا اردو کی زگ ما دا دو شیرون ڈیر فوکس تا روڑے نو اردو کی ما بےخی ڈیر شیرون لکھ لیں دے ما درے وڑو کی کتاب لکھلو ارادہ ادھور خواہش پنامہ نمگڑ ارمانونا یا زندگی چار دن کی او بل چین خیالوں کی دنیا چونکہ زما لقب خیالی دے او مغ وق نما اخبل زان دا خیالی لقب 2009 کی شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستھرا محبت ہو
یعنی تروس پور دی او کتاب ہم نہ دے چاپ شوے
او چاپ شوے نہ دے بس اندا غس ما اخبل ڈائری کی چین اخبل شیرون لکھل او کم شیرون چ ما جوڑ کر دے الحمدللہ ما تو اردو کے مکمل حفظ دے
ما دوزایا زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته د اردو شاعري کړې ده ورته په نورستان یې کړې ده د دغه نورستاني شاعري کې یو څو بیتونه راته وي
دلته د غزل په حساب کې نه دي لیکلې ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستاني کې بېخي زیات دي یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناړا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک وو مگست شوا دمو چچلیست شوا ای شوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا
ددی ترجمہ کرا تم د قصوے
چر ابو نانا پہ سیست شوا یا خوب دخڑ روان وے نلی ترپک ترپک وہ مگست شوا نرے نرے باران کے دے دولت دومو گسو کیست شوا دیر خکل ہوا چلے دے آئی شوام سک شوا زندگی کو نست شوا زوے آغوے او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وي بل طرف ته چمن وي او غزما څنګه ته ناس وي او زندگی هغه وي زه او زندگی به ډیر خوشحالي سره زما مخ ته تلې
خا دسی ویل کې چې تا په پاکستان کې
فلم کې هم کار کړي، ډرامو کې هم کار کړي، څه کردار دی ادا کړي
البته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختزي الحمدلله ټیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول چې مات لاهوري پنجابي فلم کې مات داسې مقرره کړ چې البته به زما د مرګ سین او دا څومره چې غړ غړ ډاکټران اول چې دین واغوم دغه سي یا شاده تیریدونکي یا چې دین هیرو خبرې کې او مونږ چې دین واغی چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کوم اول کردار تل ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې هغه ډز په ما لګید او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مرګېدو سین ورکول نو اول چې دین ډایریکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه لري داسې کسان ولې راوړي خو بیا غوښتل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا دی لازم مشور کړي دې شخوخ شي چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خطول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چکچکوال چې واخلې ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټم په ما وکړ نو ځکه سفارش زما مقصد دا چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختزي دغه لامل چې ازال ته نه پاره شو بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشره چې کوم زمونږ داسې مشکلات هغه لزه یو ویډیو او فلمي شکل ورکم نه چې زما دا خواهش چې زه خپل داسې او خو معاشره کې چې دیندار معاشره دلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغه کې غاني ډانس او د خزي چې ډیر بے پردی زکه چې دا افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه څه خواهش خو دلته ډیر داسې خلک دي چې تبصرین مخ کې یو شی لیدل نه مخ کې جذبات کېږي خلک نو هغه وجه نه چې دینو بس زما ډیر زله داسې کارونه بیا باندې د خلکو په مخ
ولته شوی دی
او زړه داسې مات شوی دی زکه چې خلک چې دینو دغه فیل سره واقف
نه دي په هم دغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دی
نه مال ته ډیر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار بو کنه زمنګ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا په خوري بدمعش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جانگیر خان دیو سره ډیر مختصر کردار ما د پاره ان شاء الله هیڅ ټینګ څه مشکل نه دی الته دا مشکل موږ ته ټاکی سین نه راکول ټاکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کوم جذباتي او دا کوم موږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش یادل ته نظر منډي و مهیرو سره یا غ ما و هي زاغ سره فایټ کوم صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو
د فلم د پاره د ستاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشرې د پاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
بالکل
نظم دی لیکلی ورته چې
شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم دی د قومندان مثبت او منفي کردار دواړو باندې کار کړی دی هغه کې چې دی نو د بیک ګراوند د قومندان چې کوم جذبه دی هغه ښودلی شوی دی او د قومندان چې کوم احساسات دی او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکلی دی هغه ما سره شته دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دکمندان کردار ہمت لالا بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چان ہر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈرائیور دے بل طرف تا عسکر دے ناس پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے گرزی خپ فراغ سینا گرچی هر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان نے اخبل معاشرہ کی اول دا سے دیر ظلم و فساد نے دا عسکر دیر درد آگے نہ برداشت کی گزر کا آغا واڑی چی عسکر دا پارے چی دن یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسې به مونږ نه وی اوریدلې د زرپانې په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي
زرپانا آیا باګرام پیژنې لیک په هنیار محبوب شاه محبوب
د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه. سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نه لرل. هغه درې ښځې درلودې. یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته یې د څښاک لپاره دوا ورکړه او هماغه و چې د راجا درې واړه ښځې امیدواره شوې. درې واړو رانیانو زامن وزېږول چې رام، لکشمن او شتروګن نومونه یې پرې کېښودل. رام یې مشر، لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن و. رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځی مینه له بل هر چا څخه ډیره وه. راجا دسترت چې کله زوړ شو نو خپل ولی عهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته. رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه، خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوې او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل. د دوی مینه او د دیدن تلوسه ورځ تر بلې په زیاتېدو وه او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې نو د راجا کشرې مېرمنې رانی ککیې یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. ککیې راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولېږل شي او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کېنول شي. راجا چې په واده پوره کولو کې یې نوم لاره مجبور شو چې رام ځنګل ته ولېږي او د کیکی زوی پر تخت کېنوي. رام چې د خپل پلار واده ورته له بل هر څه ډیره مهمه وه خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف ستوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله او لزړه یې چیغه وکړه. وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بله اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي او ولې هندوان ورته خدای وایي پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپل پادشاهي اعلان کړه نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د وی پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمی پیښور اعلان کوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر شیخ عیسا مشوانی ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ عیسا مشوانی. مشوانی د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه یې په کونړ، د کابل په کوهدامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي او لپخوا څخه د هند پلتو کې هم خبره شوې دي. شیخ عیسا هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوري پښتانه شاهنشاه معاصر و. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ده د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسا شراب خوري. خود شیرشاه سړی چې ورغې په سراهی کې شیدې وې. د شیخ عیسا احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوري په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسا د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغاني د شیخ عیسا پښتو، فارسی او هندي یو یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټي خزاني مولف هم له مخزنه د یو پښتو شیر داسې را نقل کړي چې وای: په خپل کار کړي خپل انکار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفاتونو، ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسا حیران دی په دې شیینو، عیسا حیران دی په دې شیینو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واوریدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او د ته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ورېښمین خیال. زه او ته د خدای لپاره دا څه وایې؟ ته زما د غلامۍ هم لا وړ نه یې، ته لا څوکې چې زما د ژوند خاوند شي. تا پاچا ل خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دی ورک شي قوم، دی ورک وطن، دی ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادګان د روم او مصر را پسی دی، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د گلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پخو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټۍ شوه بلا. را نږدې شو، گلبویه یې ونیولا: زه په تا باندې مین یم، ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې، زما گلبویه نه یې، ګل پوی لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه خنجر پر زړه ور خخ کړ، کک ټپی شو خو په زخم خبر نه و. توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه، د ګلبوی له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی. داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پرېوتی په ژړا و، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو. د ګلبوی د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې، پر کک یو ناڅاپه راغلل گزارونه، خو غصې د کک وجود کړ لکه تیه. یو ناڅاپه هسک را پاڅېد ولاړ شو، زرد سترګې د وینو ډنډ کاسې شوې، خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ. څو ګزاره یې د ګرز ورباندې وکړل، د ساتونکو مړی ټول سره انبار شول. زخمی کک لکه چالاکه شاهین والوت، پر دیوال له باغه واوښت او پناه شو. ګلبویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سامان باندې له سترګو الونیا شو. Thank you.